کړی دی بس د یو دوه میاشتې وخت شته دی راوړو کې دی
خو وخت خو والله کم پاته ده
کم وخت پاتې دی بس د خیر د الله یې راوړو کې دی
ته د پکتیا د کومې سیمې او د کوم کلي یې دورې دی تاسې په کلي کې دورې ده تاسې په کلي کې تاسې شاوخوا د ولورونه څنګه دي
زه د پکتیا اوسېدونکی یم د ګردیز ولایت نه دی ولسوالي مو هغه دی لږه دی ورورونه دي والله بس لږ قیمته دی مونږ خواته خو داسې ده چې دیرش لکه لس لکه شل لکه پنځه ویشت لکه پنځلس لکه دا مونږ ورور دی
دا خو له لسو تر دیرسو ده دا ولې دا په ولور کې ولې دومره ډېر تفاوت ده لسو دیرسو بیا ډېر فرق سره دی
بس دا خو رواج دی که نه
ولې نو یوه په لس یوه په دیرس
والله بس هر چې خپله خوښه هر چې خپله لور چې په څوک یې ورکړه ور یې کړه لسونه خو بیخي کته شته نه دي باندې شته کته خو نه شته
دا کلداري دي افغانۍ دي
نه کلداري
کلداري خو کوره بیا ګزاره کوي
او کلداري دي بس دغه لس لکه پنځلس لکه وي شل لکه وي
ته به خپله څو تسلیمه یې الاخره
ما خپله اوله زیره کې تسلیم کړي احمدې داسې نهه لکه دي نورې لا پاتې دي پنځلس لکه یې راباندې یخي دي
پنځلس نو شپږ نورې به هم تسلیم
شپږ به نورې تسلیموم ورته
نو دا بیا څنګه ګټې ته څه کاروبار کوې څه وړې ګټې
والله شکر دی بس کله وظیفه وکړو کله ګاډی وچلو له ګزاره کېږي
دغه خو صرف ولور سو له هغه علاوه په واده کې به دې څومره مصرف کېږي
واده کې بس دغه خپل پرادی راواړي هغو ته ماړی ورکوي
څو به کېږي بیا
یاره کېږي به یو پنځه شپږ به نور کېږي
نو تا خو چې دا دوه میاشتې پاته دي نو ته خو په دې حساب باید یو دولس لکه اوس برابرې کړي
او دولس لکه خو حاضرې کړي یا زیاتې دا کمې دي دولس لکه وخت
څو دې ورته برابرې کړې
برابرې کړې مو دي یاره دا اووه اته لکه نورې دي حاضره کې
په دې دوه میاشتو کې به څلور لکه پیدا کړي
یاره خدای مې راباندې نو
دغه تاسې اکثره ځوانان چې دي دا چیرته ګټي دا ولور
بس مونږ خلک دي ډېر خارج ته دي خارج ته دوبۍ ته سعودي ته یونان ته هلته یې لږې خري بیا ګټي ورته بس کنې افغانستان خاورې کې خو دومره مزدوري دی نشي کولی شي
تا چیرې وګټلې تا
دوه کاله دوبۍ کې وګټلې ورته یو دوه کاله نه بعد بیا دلته راغله افغانستان کې بس دا ټکه ټوکه کوو بس دومره غریبي کېږي
ټکه ټوکه باندې ګزاره کېږي
او بس ګزاره کېږي بس ورته دوی جمع کوي ورکوي
دا خدای دې وکړه چې له هغې ټکې ټوکې ورته را بېګامه سي نورې تې دا معامله دې سره راټول سي خوشاله دي خزوان
خیر اوسې کور دې ودان آباد اوسې
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ببرک چمن چیرته دی ولې په دې نامه بولی ببرک خان ځدران څوک وو څه کارنامې کړې وې د نوموړي لمسی د خپل نیکه په اړه څه اورېدلې دي د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدې به یې درته وړاندې کړو
زدا وطن او بدان پرم خدمت به ضرور کوم پتی د عمر خزانه پرم خدمت به ضرور دا ازم دا پیمان دے غلام پتی کرما دا ازم دا پیمان دے غلام
قدر منو اوریدونکو ببرک خان ځدران د خپلواکۍ د جګړې لغازیانو څخه وو او د پکتیا په جبهه کې د زرګونو مجاهدینو مشري کوله پوهان استاد رزقی نړیوال وایي چې انګریزانو یو وخت د لاسه امیر عبدالرحمن خان ته شکایت کړی وو
د پهغه وخت دا ژوند کوو چې زمونږ هیواد په غیر مستقیم ډول د برتانوي هند تسلط لاندې و څرنګه چې د خارجیانو تسلط په ځان باندې منلې نه شو او یو آزادمنیش شخصیت و نو کله ناکله به د خپلو ډلو سره د انګریزانو په پوستو باندې هلته حمله کوله دا هغه وخت چې امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره د دوستۍ معاهده هم امضا کړې وه انګریزانو رسماً د ده په ضد باندې امیر عبدالرحمن خان ته شکایت وکړ امیر عبدالرحمن خان افغان خپل اعلی حاکم چې په خوص او پکتیا کې وو هغې ته هدایت ورکړو چې دا ورته راولي. هماغه و چې ده د امیر عبدالرحمن خان د امن نه سرپیچي ونه کړله او د ده دربار ته راغی. امیر عبدالرحمن خان تر حال کړي وروسته ورته د انګریزانو د شکایت په باب کم هدایت چې ورته ورکړ، ویل چې پس د دې نه غواړم چې په انګریزانو باندې حمله وکړم. څرنګه چې امیر عبدالرحمن خان ولیده چې دا یو با شهامته زړور پوه شخصیت دی، نو بناان ځان سره وپتل چې د ده نه کار واخلم. تر دې وروسته دا نو بالاخره د ډګرمنۍ په دغه باندې مشهور کېږي او ده ته هدایت ورکول کېږي چې ته به د پکتیا د سرحداتو د ټولو حساسو نقطو نه حفاظت ستا په غاړه شو. څرنګه چې دا پکتیا ته راځي، بالاخره بیرته د امین نه خواهش کوي چې یو هیئت د وزارت خارجه نه راولېږي چې ما ته دغه پوستې په خپله تثبیت کړي چې دغه پوستې څه شی دي. بالاخره امیر عبدالرحمن خان خپل یو هیئت لیږي دته د دغه پوستې چې څه دي هغه تثبیتوي. او د امیر حبیب الله خان په وخت کې دونه څه د ده په اعتبار باندې نشته دی. او کې چې اعلی حضرت امان الله خان پاچاهي ته رسېږي، نو په 1919 کې دا په غیر د کوم خواهش نه راځي د ده دربار ته او د ده نه بیعت کوي. د ازادۍ په جګړه کې په خپله د هغه مجاهدینو هغه وطن پرستانو سره چې د پکتیا د محاذ کې برخه اخیستلې وه، د ده برخه بیخي ځلانده ده. او حتی د ټل په تانه په نیولو کې د ده هغه شهامت بیخي برجسته دی. تر دې نه وروسته اعلی حضرت امان الله خان ده ته د نائب صدرۍ اعزازي رتبه هم منظوروي.
ببرک خان ځدران په کومو کلونو کې ژوند کاوه؟ دا به د دلمسۍ راته ووایي.
زه نجیب الله ځدران ببرکزی یم. زه د غازی ببرک خان ځدران لمسۍ یم او د موږ ټوله کورنۍ په ببرکزی باندې تخلص کوي. دی مرحوم په 1968 کلونو کې زیږیدلی او تر 1975 کال پورې ژوند کړی.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې هم غازی ببرک خان ځدران د تڼو قومندان وو، خو د شاه غازی امان الله خان په وخت کې چې د استقلال جګړه پیل شوه، ببرک خان ځدران هلته د جنگ مشري کوله.
امان الله خان کله چې د استقلال جنگ اعلانوي، ببرک خان ځدران د تل، وانه، پیوار، متون په جبهو کې د جنگ قومندان وو. باید ووایم چې د یو تنه په سپلګین کې ده، یو تنه په شمید کې ده. د میرانشاه سره نږدې په غلام خان د سرحد نه 2 کیلومتره د دورند کرښې ایخوا، بله تنه دلته په د ځاځي میدان علي شیرو په سرحد په دغه ځای کې ده، او ورته شان د سرحد په همدې دوه غواړو کې دغه دولس تڼې وي. بله تنه یا نخې د تل د بازار ایخوا، د تل د بالاحصار په غرب خواته، یا وړه بله تڼه ده چې اوس هم د ببرک خان ځدران په نامه یادیږي، او یو وړوکی جماعت دی.
د ښاغلي ببرکزی په وینا په تل کې یو غر اوس هم د توپونو د غره په نامه یادیږي. دا غر ولې د توپونو غر بولي؟
دا هغه غر دی چې د کابل څخه کابلي توپچانو، چې په یو کتاب کې عزیز الدین وکیلی په پلزایی لیکي چې وایي کله چې دغه سړی چې توکل نوم او په وزیر آباد د کابل کې ژوند کو، دا د ببرک خان په قواو کې عسکر و. وایي ما په خپل سترګو ولید چې د کابل نه چې هغه توپونه راغلل، ببرک خان مخکې دینه چې په دې توپونو باندې انداخ کوو، یعنی امتحاني توپونه یې وویشتل. دا تل بالای سر ته د توپونو غرزه کوي چې په دغه کې د انګلیسي قواوې پرتې وي، او د دغې کابلي توپچانو چې قومندې ببرک خان په لاس کې وه، د دې غر نه ماتې وخوړل او انګلیس بالای سر ته راغلل. بالای سر نه شکست وکړ، تر هنګو او تر کوهاټه پورې انګلیسانو عقب نشینی وکړه. تاسو اوس هم که د تل په بازار کې پوښتنه وکړئ، تاته وایي چې دا پاس غرونه د توپونو غرونو په نامه یادیږي. دا هماغه توپونه وو چې د کابل نه د ببرک خان د قومندې لاندې هلته تللي وو. د دې که څه هم په ځینو تاریخو کې د ده کم نوم اخیستل کېږي، یعنی د تل په جنګ کې په مشخصه توګه، د ما شخصا د لمسۍ په توګه دا اعتراض چې بهرحال یو انګلیسي ډګرمن چې دی د تل په جنگ، یعنی د ببرک خان سره مستقیما جنګېدلی دی، د یو کتاب لیکلی دی، وار ان تل، جنگ په تل کې. په دغه کتاب کې چې ټول د جنگ کروکی، د جنگ نقشه، د جنگ خریتې، د جنگ تعداد عساکرو، دا ټول په دې کې لیکل شوی دی. د شکست وجه دا ټول خبرې پکې راغلي دي چې د کتاب په دې اوله صفحه کې د ببرک خان ځدران او تور سپین عکس د انګلیسي ډګرمنو چاپ کړی دی.
ښاغلی ببرک ځای د تل د جنگ په اړه د یوې بلې لیکنې یادونه هم کوي.
بل انګریزی منابع چې د ماده د امریکا د کانګرس د کتابخانه نه فوټو کاپی کړی مدي په جنرال ان ملسورت اغیلی کړی دی. دغه د تل د جنگ نقشه ده په تل کې چې څنګه بابر خان خپل استقلال اخیستی ده د انګریزانو څخه او د څنګه جنگ کړی دی. دلته لیکلی دی چې نارت ویسټ اف تل، یعنی د تل په شمال مغربي کې، دلته د افغانانو چې په زرګونو تنه وو د ملک بابر خان زدران مینې اندر ملک بابر خان زدران چی فور ان ان د هایل په دې غونډې په سر باندې وو. دلته د افرادو نومونه د تعداد د انګریزي قواو لیکلي دي چې ده ورسره مبارزه کړې ده او د ټل نه دوی تر هنګو پورې تر کواټه پورې هغه کړې دي.
د خپلواکۍ د غازیانو نومونه د علم او جهل پر څلي لیکل شوي دي. دریم نوم د غازی ببرک خان زدران دی.
خپل د کابل د ژوبن په مخامخ کې دغه منار ته که تاسو لاړ شئ، دلته اول دویم دریم بابرک خان، ولد مزک خان، قوم جدران، خان قومي، غنمشر ملکی. دغه اعزاز امان الله خان د استقلال په جنگ وروسته د هغه نه چې د استقلال اخیستی د ته ورکړي.
د ببرک خان غازی په اړه مو هغه معلومات واوریدل چې د تاریخ په پاڼو کې راغلي. له ښاغلي نجیب ببرکسي څخه به دوه داسې کیسې واورو چې د خپلې کورنۍ له مشرانو اوریدلې دي.
د دې ډېرې قصې دي، ډېرې خبرې دي. یوه قصه چې موږ ته خپل پلار کول، هغه دا وه چې کله چې استقلال نیول کېږي بیا په وزیرستان کې کورمکې او منطقه د هغې ته توتکی وایي. په دغه ځای کې ځینې قومي شخړې وې، انګریزي قواو لاسوهنې وې، هلته سرحد نارامه شو. دی حکومت ولېږه د دې سرحدونو د آرامۍ دپاره. مخکې د دې نه چې هغه ځای ته لاړ شي، د دغه خپل عسکرو ته دغه هغه څوک چې د ده سره تلل، د جیبه یې ډېر داسې سره زر ورکړل چې وایي ښودله دوی ته چې هر کله چې ما ویل چې تاسو دغه راوباسئ نو تاسو بیا راوباسئ. د وایسرای معاون د برتانوي هند چې کله د خیمې نه راووت او دا د ترپالونو چوکۍ باندې ناست و، خیمه وهل شوې وه، د خوا افغاني هیات و او په دې بله خوا کې انګلیسي هیات و. نو د وایسرای معاون په یو پتنوس کې ډېر زیات سره زر د ګرد روپۍ او د دې په سر یوه تومانچه او په سر یو د ورېښمنې دسمال. د ما پلار مرحوم میر افضل خان او شیر محمد خان او اسماعیل خان نایب سالار صاحب دغه څلور یا درې کسان ورسره تللي وو. دوی ویلې چې موږ د دوی په لس مترۍ کې د ټوپکو سره په ځمکه ناست وو، دوی په چوکۍ ناست وو او دا نور لښکرې چې د افغاني هیات سربازان وو دغه شاته ناست وو. وایسرای په پتنوس کې د سرویمه چې وشوه، ببرک خان ته د سرو زرو پتنوس، د سرې زرې طلا پکې وه او تومانچه دی تحفه د هند و وایسرای له طرفه ورکړه. د چې د دسمال جک ویلیدل چې دا سره زر روپۍ دي. نو وایسرای ته وویل چې صاحب، دا پیسې خو د موږ د دې نوکرانو سره مله ډېر زیات دا سره زر دي. تاسو وګورئ والکانو، تاسو دا پیسې او وسې تاسو سره دغه شایسته کنه ټول دی جبول نصر زده سپزمه کټو کې سایه ده. دا د یو ډیپلوماټیک حرکت و چې شاید زه فکر کوم د نو غختل چې انګلیزان افغانان په اصطلاح د انګلیزي په اصطلاح بلک میل کی یا وایخلی یا په پیسو واخلی. نو هغه پټنوس بیرته کی خود او ویل دل چې د خوارو غریبو عسکرو سره چې لوڅ په خیر اغلی